Radio. Radio Azadi.
نن شنبه د خبرګولی لومړی نیټه ده چې د میله دوه ویشتمې سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د ماښام تر اوسه پورې دوام کوي. روانه خپرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. د خبری مجله زحمت شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. لومړی هم د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکی. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دغه هیواد درې وزیران افغانستان ته رسیدلی دي. د جرمني ولسمشر په مزار شریف کې د خپل هیواد له پوځیانو سره ولیدل او ټاکل شوی دی چې له ولسمشر حامد کرزي سره هم وویني. طالبانو په مالدیف کې د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړ او ویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د دوی په استازي توپ چا برخه نه لرله. په افغانستان کې د پامیر د هوایي چلند در لوېدلې الوتکې یو شمېر جسدونه کابل ته انتقال شوي دي. په شمالي وزیرستان کې بې پیلوټه امریکایي الوتکو 15 تنو ته مرجوب لاړولې ده. د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په پاکستان کې خبرداری ورکړی دی چې شایي تروریستي ډلو په اسلام آباد کې د خوړو لسترې کمپنۍ سره اړیکې ټینګې کړې وي. د ازادي راډیو روان خبری مجله تر ونیمو بجو دوام کوي. تر هغه دمه نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. همدارس د یادو شوو خبرونو د تفصیل تر څنګ یو شمېر نور مطالب د افغانستان په ارتباط لرو او په نړیوالو تازه موضوعاتو به هم تاسو ته معلومات وړاندې کړو. رابه شو لومړي رپورټ ته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پرون افغانستان ته لاړ. ټاکل شوی نوموړی له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. له ده سره د بریتانیا دوه نور وزیران هم ملګری دي. د موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
وروسته له هغه چې ویلیام هیک د بریتانیا د بهرنیو چارو د نیو وزیر په توګه وټاکل سو، دا یې افغانستان ته لومړنی سفر دی. هیک ویلي دی چې افغانستان د بریتانیا لپاره لومړیتوب لري. له ښاغلي هیک سره د بریتانیا د دفاع وزیر لاین فاکس او د بریتانیا په کابینه کې د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر انډرو میچل هم ملګری دي چې ټاکل سوی له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. ولسمشر کرزی تیره شنبه د بریتانیا له نوي صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د واشنگتن تر څلور ورځني سفر وروسته په بریتانیا کې وکتل. بریتانیا په افغانستان کې شاوخوا 1000 عسكر لري چې اکثره یې په هلمند کې ماموریت لري. په افغانستان کې تر 215 اتیا زیات بریتانوي عسكر وژل شوی. د جمعې په ورځ یو بریتانوي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د پیاده غزمې پر وخت په 14 کې وژل سو، چې په دې توګه د دغو ځواکونو تلفات له 2000 لومړي میلادي کال راهیسي 216 اتیا تنو ته زیات سو. هلمند د افغانستان په کچه له ناامن ولایتونو څخه دی. ټاکل شوی په دې ولایت کې 8000 بریتانوي پوځیان خپل ماموریت د یو امریکایي جنرال په مشرۍ پر مخ بوزي. د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي په دې ولایت کې به د ناټو ځواکونو مشري د امریکا د سمندري ځواکونو یو عالی رتبه جنرال تورن جنرال ریچارډ میلز ته وسپارل سي. دغه بدلونونه د ناټو د هغه تصمیم یو برخه ده چې غواړي د افغانستان د جنوبي ولایتونو مشري پر دوو برخو وویشي. په دغو ولایتونو کې به د 500,000 امریکایي، بریتانوي، کاناډایي او ځینو نورو هیوادونو د پوځیانو مشري پر دوو جلا قمندانیو وویشل سي. پر دې اساس به په هلمند او نیمروز کې د پوځیانو قمندانی امریکایي ځواکونو ته وسپارل سي او په کندهار، اروزګان، زابل او دایکنډي کې به د ډیره بهرنیو ځواکونو مشري یو بریتانوي قمندان ته وسپارل سي. دغه تصمیم به د روان کال په دوبی کې عملي سي.
په رپورت کې مو واوریدل چې د بریتانیا درې وزیران افغانستان ته تللي. د انګلستان یو مشهور لوبغاړی هم افغانستان ته ځي. د انګلستان د فوټبال نامتو لوبغاړی ډیوډ بیکم افغانستان ته روان دی. بیکم چې کلونه کلونه د انګلستان د فوټبال کپتان و په افغانستان کې د خپل هیواد له پوځیانو سره ویني. اسوسییټډ پریس د بریتانیایي پوځیانو په وینا څرګندوي چې بیکم هلمند ته روان دی او هلته به له سلګونو بریتانیایي او امریکایي پوځیانو سره وویني. همداراز به له روغتیایي مسؤولانو سره خبرې وکړي او د ناروغانو حال په واخلي. 15 کلن بیکم د جمعې پروسه اعلان وکړ چې دی غواړي د اوږدې مودې په مخه افغانستان ته ولاړ شي. او بیا هم افغانستان ته د بهرنیو د سفر په ارتباط، د جرمني ولسمشر د افغانستان په شمال کې د بلخ مرکز مزار شریف ته رسیدلی. ټاکل شوی دی چې هورس کولر چې پرون مزار شریف ته ولاړ، کابل ته هم لاړ شي او له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. عصمت ساروان د دې سفر جزئیات بیانوي.
د جرمني ولسمشر له افغان چارواکو او په افغانستان کې له میشتو جرمني سرتیرو سره د کتنې لپاره د افغانستان سفر له مزار شریف څخه پیل کړ. هورس کوهلر په تیرو 24 کلونو کې د جرمني لومړنی ولسمشر دی چې افغانستان ته سفر کوي. له ده سره په دې سفر کې میرمنې هم ملګری ده. په جرمني کې ولسمشر تشریفاتي حیثیت لري او د دغه هیواد اجرایي واک د صدر اعظم انګلا مرکل په لاس کې دی. جرمنی په افغانستان کې 4500 عسکر لري چې د شمیر له پلوه له امریکا او بریتانیا تر ټولو زیات دي. د دغه هیواد ځواکونه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې میشت دي. شغلی کوهلر په افغانستان کې لومړی دمه په مزار شریف کې وکړه. د په دې ښار کې له جرمني پوځیانو سره وکتل. د جرمني ولسمشر د پنځشنبې په ورځ له ولسمشر کرزي سره د دې سفر په باب ټلیفوني خبرې کړې وې. د افغانستان د جمهوري ریاست له یوې اعلامیې سره سم په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر کرزي هورس کوهلر ته د هرکلی ویلو په ترڅ کې وویل د بلخ ولایت او نورو حکومتي ادارو ته به لارښوونه وکړي چې د ده د هرکلی لپاره تدابیر ونیسي. د ولسمشر کرزي یو ویندوی حامد علمی ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې به د جرمني او افغانستان ولسمشران په خپل کتنه کې له افغانستان سره د جرمني پر همکاریو او مرستو خبري وکړي. علمی وای جرمني له افغانستان سره د کلتوري راکړو ورکو په څنګ کې پوځي او اقتصادي مرستې هم کوي. جرمني نه یوازې په وروستیو نهو کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې په مختلفو پروژو او د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې د سلګونو میلیون یورو مرستې کړې، بلکې په افغانستان کې تر جګړې پخوا یې هم د ماهی پار ګلبهار او خوص پروژې جوړې کړې دي.
په رپورټ کې مو واوریدل چې د جرمني ولسمشر افغانستان ته تللی او په مزار شریف کې د خپل هیواد له پوځیانو سره کتلی دی. ټاکل شوی ده چې د جرمني ولسمشر د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره هم په کابل کې خبرې وکړي. طالبان وایي چې دوی د افغانستان د حکومت له اساسو سره په مالدیف کې د سولې په خبرو کې برخه نه ده اخیستې. د مالدیف د حکومت ویان محمد زهیر د پنځشنبې په ورځ تر دې دوه ورځنۍ غونډې مخکې وویل د افغانستان د حکومت استازي او د طالبانو غړي به د نږدې نه کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره غونډه وکړي. طالبانو په خپره کړې بیان کې چې د انټرنیټ د لارې رسنیو ته ایمیل کړی دی ویلي دي کومو کسانو چې په دې خبرو کې برخه اخیستې ده هغوی د حامد کرزي حکومت ته تسلیم شوي دي او نور د طالبانو غړي نه ګڼل کېږي. دغه خبرې د اسلامي حزب له لوري تنظیم شوې وې چې د روان مریض کال په پیل کې استازو په کابل کې هم د حکومت له غړیو سره د سولې خبرې وکړې. د افغانستان حکومت هم وایي چې د مالدیف په غونډه کې استازي نشته او د ملي شورا کومو غړیو چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه هغوی د دولت په استازیتوب رسمن پکې ګډون نه و کړی. په مالدیف کې د سولې دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي هم د مالدیف په غونډه کې برخه لرله. په یوې خبرتیا پسې له نوموړي سره د مالدیف د غونډې په ارتباط مرکه لرو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغان دولت وسلوال مخالفان چې د طالبانو پخوانی چارواکي هم پکې شامل دي په مالدیف کې غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې لپاره تیاری بشپړې کړې دي. احمد سعیدي له مالدیف په ټلیفون را سره دی. څنګه د روغې جوړې خبرې د چا تر منځ روانې دي؟
اصلاً دلته یو تعداد افغانان چې تعداد یې له 500 شاوخوا کې زیاتره د پارلمان غړي دي، له کابل نه یو تعداد د عربي مملکتونو، یو تعداد محدود هم له پاکستان نه راغلی وو. دوه ورځې په مالدیف کې جلسه وو، ګر چې په آینده جلسه کې سویس هم دعوت کړی ده، مالدیو هم دعوت کړی چې هلته به دایر شي. دغه جلسه د صلحې دپاره وو، د افغانستان د امنیت دپاره، د ورورولۍ دپاره، د تفاهم دپاره. جلسه پای ته ورسېدل کتنامه چې صادر شو، د هر څوک د هر طرف نه چې دولت وي یا خارجي دولت، د سل دپاره، د لاسرسو دپاره چې ګام پورته کوي، د دې کانفرنس ته منلو وړ ده.
سیدي صاحب، کوم کسان دي په دې کې؟ یعنی کوم سیاسي ډلې؟
یو ته اصلا سیاسي ډلې دلته هیڅوک د هیچ چا نمایندګي نه کول. ټول هغه خلک اشتراک کړی وو چې د صلحې طرفداران وو.
سیدي صاحب، وبخښئ، د افغانستان د دولت مخالفان پکې شته؟
مخالف مطرح چا ده؟ مخالفت په باره کې خبرې نه کول. درسته، د انجینر حکمتیار زوی وو، جریر وو، یو تعداد عربي مملکتونو وو، یو تعداد د پاکستان بعضې،
او د طالبانو څرنګه د طالبانو په استازیتوب څوک
پخوا نمایندګي هغه یو سړی عبدالروان هوتک کول د بل جاسه په مخ کې پیغام به لیږلی وو، هغه خپل اشتراک نه دی کړی وو.
او د افغان دولت لخوا څوک؟
د افغان دولت د دولت نمایندګي چا نه کوه، هر څوک چې اشتراک کوه دلته ټول د صلح دپاره، یعنی چا د چا طرفدار نه و، چا د کوم تنظیم د کوم سیاست نه طرفداري کول نه مخالفت کول، چا به دولت نه مخ هغه سولی چې دولت په لارې کې اچولی د اتوم چوزه کې د هغه نه هم پشتیواني وشو، ملاتړ وشو چې هر سول هر ګام چې اخیستل کېږي موږ د بلې وړ.
لیکن د افغان دولت له لوري ویل شوي دي چې په دې غونډو کې به برخه وانخلي.
درسته، دا جلسه خلاصه شو، قطعنامه صادر شو، یعنی چا د دولت هم نمایندګي نه کول، د دولت په مخالفت کې هم څوک نه و، ټول د سولې خبرې کول، د ازادۍ خبرې کول، د ورورولۍ خبرې کول.
افغان دولت وایي چې دغه سي خبري ګټورې نه دي، او تاسو وایي چې دا یو مفید اقدام دی.
یا نو موږ خبره دا ده چې هر څوک چې ګام پورته کوي د سولې لپاره هغه د منلو وړ ده، ګټور دی. دولت خامخا دا خبره ونه کوي چې سولې ګټور نه ده. زه فکر کوم چې دولت دا خبره کوي چې سولې ګټور نه ده، دا به وشتوي. هر څوک چې د سولې لپاره ګام پورته کوي هغه د منلو وړ ده.
په دغه غونډه کې چالت جوړه شوې ده، څه فکر ولې دومره لري جوړه شوې ده؟ ولې په کابل کې نه ده جوړه شوې؟ د افغانستان دننه
یو تعداد خلق د اساسي مسؤلیت نه کول چې موږ په کابل کې نسو حضور پیدا کول، هلته شاید له خارجیان یا له حکومت د طرف نه موږ ته مزاحمت ایجاد شي. ما مخکې وویل چې د انجینر حکمتیار زوی وي، او بعضې خلک هم د پاکستان نه راغلي وو چې هغو لازم نه ګڼل چې په افغانستان کې بازه شي.
احمد سیدی، مننه.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د میدان وردګ د هزاره قوم یو شمېر غړي د افغان حکومت هغه پریکړه چې د کوچانو د ځمکې د ویش په برخه کې کړې د غیر عادلانه بولی، دوی وایي چې ولسمشر کرزي باید داسې یو فرمان صادر کړی وای چې له دې وروسته هزاره سیمو ته د کوچانو تلل بند شوي وای. بل لور ته پولیسي جرګه کې د کوچانو د قوم استازي بیا په دې باور دي چې د حکومت دغه پریکړه نشي کولی چې د بهسودو او دایم ارداد د سیمو د اوسیدونکو ستونزې هوارې کړي. له کابله د ماریا صدیقی پر راپورټ کې د دواړو لوریو څرګندونه اورو.
په میدان وردګو ولایت کې د کوچیانو او هزاره او ترمنز د ځمکو د ملکیت پر سر لشخړې وروسته ولسمشر کرزی د دې ستونزې د هواري لپاره یو فرمان صادر کړ چې په هغه کې کوچیانو ته ځمکې ورکړل شوي او ځې خلکو ته د زیانونو تاوان هم ورکړل شوی دی. خو په ولسی جرګه کې د کوچیانو او هزاره او یو شمېر استازي د افغان حکومت پریکړه غیر عادلانه بولي، ځکه د دوی په وینا دا فرمان نشي کولای چې د دواړو قومونو ترمنز شته ستونزې هواري کړي. په ولسی جرګه کې د هزاره قوم استازي عبدالرزاق د زید د حکومت پریکړه یو ډول تبعیض بولی.
دا یو ستره پریکړه ده، خو زما په نظر دا یو صادقانه پریکړه نه ده. ولسمشر باید داسې فرمان ورکړی وای چې کوچیان نور حق نه لري چې د هزاره سیمو ته وروګرځي، او دوی ته باید ځایونه وویشل شي.
افغان حکومت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې ولسمشر کرزی د دې ستونزې د هواري لپاره یو فرمان صادر کړی چې له مخې به کوچیانو ته ځمکې ویشل کیږي. په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د کوچیانو یو شمېر استازي د حکومت پریکړه غیر عادلانه بولي. په ولسی جرګه کې د کوچي قوم استازي محمد موسی هوتک وایي د هڅر غندونې په داسې حال کې کیږي چې د دوړو قومونو یو شمېر استازي د حکومت پریکړه یو سیاسي ګام بولي چې د دوی په وینا داسې پریکړه نشي کولای چې د دوړو قومونو ترمنځ شته ستونزې هواري کړي. د هزاره او کوچي قومونو ترمنځ شخړه د میدان وردګو په دایمیرداد او بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې وي چې دوړو لورو ته د مالی او ځاني زیانونو د اړولو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو په روان خبري مچل کې وروسته نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو د روان خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون دغه هیواد درې وزیران افغانستان ته رسیدلی دي. د جرمنی ولسمشر په مزار شریف کې د خپل هیواد له پوجانو سره ولیدل او ټاکل شوې ده چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم خبري وکړي. طالبانو په مالدیف کې د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړ او ویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د دوی په استازیتوب چا برخه نه لرله. په افغانستان کې د پامیر د هوایي چلند د رالوېدلې الوتکې یو شمېر جسدونه کابل ته انتقال شوي دي. په شمالي وزیرستان کې بې پیلوټه امریکایي الوتکو پینځلستنو ته مرجوب لاړولې ده. د پاکستان په کراچۍ بندري ښار کې په تیرو څه باندې څلورویشت ساعتونو کې د لسو تنو نورو له وژل کېدو سره په قومي شخړو کې د وژل شویو کسانو شمېر شپږ دېرش تنو ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په پاکستان کې خبرداری ورکړی دی چې شایي تروریستي ډلې په اسلام آباد کې د خوړو له سترې کمپنۍ سره اړیکې ټینګې کړې وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر خبرداری ورکړ چې د یکشنبې په ورځ د قفقاز په ناګورنو قرباغ متنازع فیهي سیمه کې پارلماني انتخابات قانوني نه دي. او د جرمني ولسي جرګې په ایروزون هیوادونو کې د ایرو د ساتنې لپاره د ژغورنې د مرستې له وړاندیز سره موافقه وکړه. د پامیر د هوایي چلند تر الوېدلې الوتکې یو شمېر جسدونه کابل ته انتقال شوي دي. دا الوتکه تیره دوشنبه هغه مهال ولوېده چې له کندوز کابل ته روانه وه. په دې الوتکه کې درې څلوېښت کسان سپاره وو. په مسافرو کې درې بریتانیایي او یو امریکایی هم وو. د پنجشنبه په ورځ د الوتکې د سقوط ځای معلوم شو. له کابل مو ماریا صدیقي د دې پیښې له حاله خبروي.
له څلور ورځو وروسته د پامیر هوایي شرکت لوېدلې الوتکې یو شمېر قربانیان د جمعې په ورځ د سردار محمد داود خان روغتون ته انتقال شول. د افغانستان د ملي اردو د صحي رئیس احمد ضیا یفتلی وایي چې د دغه الوتکې سپرلۍ ټوټې ټوټې شوي دي او د پېژندلو وړ نه دي، نو همدې کبله د قربانیانو د پېژندلوی لپاره به یو ګډ کمیسیون جوړ شي او له هغې وروسته به د دوی خواخوږو ته وسپارل شي.
حالا ناممکن است که ما این اجسام را شناسایی کنیم و به دیبری خاطر ما تیمی از وزارت
د جسدونو پیژندل د اوس لپاره ناممکنه ده، نو د دې لپاره د عامې روغتیا وزارت د ملي اردو صحي ټیم او د جنایي پولیسو سره په ګډه یو کمیسیون جوړیږي او بیا به وروسته په موضوع کار پیلیږي. ځینې کسان به وپیژندل شي او یا به هم پرمختللي معایناتو ته اړتیا پیدا کړي. بله دا چې تر اوسه ټول جسدونه نه دي راانتقال شوي. پلټنې تر اوسه هم روانې دي څو پاتې جسدونه وموندل او راانتقال شي او بیا به پرې کار پیلیږي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې د چارو مرستیال جنرال محمد داود داود وویل چې د الوتکې معلوماتي ډبه موندل شوې چې تر څېړنو وروسته به د الوتکې د لوېدلو لامل معلوم شي. خو تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې الوتکه د ترهګریزې پیښې ښکار شوې وي. ښاغلي داود زیاته کړه چې د پامیر هوایي الوتکې د پرېوتو په اړه پلټنې به څو ورځې نور هم دوام وکړي. د پامیر هوایي شرکت د الوتکې د قربانیانو خواخوږي چې د خپلوانو د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره روختون ته راغلي وو، له دولت د ژر تر ژره د خپلو خواخوږو د مړو د تسلیمي د غوښتنه کوله. د پامیر هوایي شرکت الوتکه د دوشنبه په ورځ له کندوز څخه کابل ته پر لاره لادرکه شوه چې د پنجشنبه په ورځ د پروان ولایت د غوربندرې د سیاګرد ولسوالۍ په غرونو کې پیدا شوه. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په دې الوتکه کې درې څلوېښت تنه سپاره وو چې څو تنه پکې بهرنیان هم شامل دي.
خبري مجله اوري.
بې بیگا نیمه شپه په شمالي وزیرستان کې بي پيلوټ امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. الوتکو د تخیل سیمه په نقشه کړې ده او هلته په یو کور کې 15 تنو ته مرشوب لاړولې. له پېښور د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن د دې پېښې جزئیات بیانوي.
د بي پيلوټ الوتکو په یو بریټ کې چې د شمالي وزیرستان د تخیل ولسوالۍ په محمد خیز سیمه کې تر سره شوې، نه تنه وژل شوې او شپږ تنه نور ټپیان دي. د بریټ په سیمه ییز وخت د شپې په شاوخوا 12 بجو تر سره شوې. د وروستي رپورټونو لمخې څلورو تیارو پر یو کور 15 توغندي وتوغول چې په نتیجه کې یو کور اور اخیسته او په مکمله توګه لمنځه تللی. یو تنځایي دولتي چارواکي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پیښې د تاییدولو تر څنګ د اوخت مرګ ژوبلې په شمیر کې زیاتوالی اندیښنه ښکاره کړي.
شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل د تخیل علاقہ محمد خیل میں امریکی
شمالی وزیرستان د تخیل په محمد خیل سیمه کې وی پیلوټ امریکایي تیارو پر یو کور راکټي حمله کړي چې د وروستي رپورټونو لمخې نه تنه پکې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي، خو امکان لري چې د وژل شو او ژوبلو شمیر تر دې هم زیات وي. له سیمې نه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوي چې دغه کور د طالبانو مرکز و، خو دا لا نه ده څرګنده چې ځایي طالبان په کې اوسېدل او که بهرني. د ځایي اوسېدونکو په وینا، له پیښې وروسته دغه تیارې تر ډېره د شمالي وزیرستان په فضا کې ګرځېدلې. د یادونې وړ ده چې د روان عیسوي کال له پیل راهیسې په شمالي وزیرستان باندې لاهویه او زیاتې دغه ډول حملې شوي چې ډېری یې په دتخیل سیمه کې ترسره شوي. مجیب الرحمن، ازادي راډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې نه تنه وشل شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. بل لور ته د پاکستان په اورګزي ایجنسی کې جګړه شوې ده. پوځان وسلوالو طالبانو ته د تلفاتو د اړولو خبره کوي او په دغه ایجنسی کې د پاکستان د پوځ عملیات دوام لري، خو پرون طالبانو پر امنیتي پوستې حمله کړې ده. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجيب الرحمن د دې پېښې حال هم بیانوي.
په اورګزو ایجنسی کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ د جمعې په ورځ یو ریبیان خطه شوي چې د پوځي سرچینو په وینا 9 تنه مخالف وسلوال پکې وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. پوځي سرچینې وایي چې مخالفو وسلوالو د جمعې په ورځ له غرمې وړاندې د اورګزو په ډبورې سیمه کې د دوی پر یو پوسته برید وکړ چې د پوځ په ځوابي برید کې 9 تنه برید کوونکي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. پوځي مسؤلینو په دغه نښته کې د خپلو 2 تنو سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. یو تن پوځي مشر تورن فضل له ازادي راډیو سره په مرکه کې پېښه تایید کړه او په دې هکله یې داسې وویل: په دغه نښته کې چې د اورګزو په ډبورې سیمه کې رامنځته شوي 9 تنه مخالف برید کوونکي وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د دې تر څنګ 2 تنه پوځي سرتیري هم ټپیان شوي. په اورګزو ایجنسی کې د روان کال د مارچ په 2 د ځایي او له نورو سیمو څخه د راغلو وسلوالو طالبانو پر خلاف د پوځ تصفیهوي عملیات پیل شوي چې تر دې مهاله روان دي. پوځ خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخالفو وسلوالو له ویستو وروسته به پوځي عملیات پای ته ورسوي او بې ځایه شویو خلکو ته به بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن، ازادي راډیو، پېښور.
په اورګزو ایجنسی کې مو د جګړې په اړه اورېدل. بیا هم د پاکستان په اړه. د پاکستان په کراچۍ بندري ښار کې په تیرو څه باندې 24 ساعتونو کې د 10 تنو نورو له وژل کېدو سره په قومي شخړو کې د وژل شویو کسانو شمیر 18 تنو ته ورسید. د په کراچۍ کې د وروستیو تاوتریخوالو اصلي علت څرګند نه دی، خو په دې نښتو کې د مهاجر قومي مومنټ په نوم د هندي مهاجرو تحریک عوامي نېشنل ګوند برخه لري. عصمت څاروان رپورټ لري.
په دې تاوتریخوالو کې ډېرې حملې د عوامي نېشنل ګوند پر غړیو شوې چې پښتانه دي. په کراچۍ کې د دې ګوند د مطبوعاتي دفتر ویندوی وایي چې لږ تر لږه 40 تنه پښتانه وژل شوي دي.
تقریبا 40 یا 200 مابین کې لږ دا پښتانه دي.
د سیمې د خلکو په وینا، په نښتو کې د وژل شویو کسانو د جنازې له مراسمو وروسته خلکو احتجاجي مظاهرې وکړې او د هغو په ترڅ کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښتې وشوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا، په دې نښتو کې د لاس لرونکو د نیولو او په ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره په لټون کې عملیات پیل شوي دي او ویل شوي چې پولیسو تر اوسه پورې په سلګونو تنه نیولې دي. د کراچۍ ښار د ختیځ زون د پولیسو قمندان عبدالخالق شیخ وایي چې سیاسي ګوندونه د سولې په برخه کې خپل مسؤلیت په سم ډول نه ادا کوي. هغه وایي
ڈی آئی جی عبدالخالق شیخ وائی چې په سیاسي ګوندونو کې چې کوم ترهګر عناصر دي باید سیاسي ګوندونه دغه کسان پولیسو ته په ورکولو کې مرسته وکړي. کله چې جرم او سیاست یو ځای شي نو هلته بیا پولیس د ستونزو سره مخ کیږي. په دغه وخت کې د پولیسو قانوني عملیات هم د مشکوک کولو هڅې کیږي او چې بیا کوم پولیس دغه عملیاتو کې برخه اخلي هغوی هم په شخصي توګه په نښه کیږي.
ویل کیږي چې د شپږ دېرش تنو وژل شویو کسانو په څنګ کې د قومي تاوتریخوالو په سلسله کې شاوخوا شپېته تنه ژوبل شوي دي. همداراز د پښتنو د ترانسپورتي شرکتونو پنځه موټرونه سوځول شوي دي.
په کراچۍ کې د قومي شخړو د قربانیانو شمیر شپږ دېرش تنو ته ورسید. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په پاکستان کې خبرداری ورکړی دی چې شایي تروریستي ډلو په اسلام آباد کې د خوړو لسترې کمپنۍ سره اړیکې ټینګ کړي وي. د سفارت په وینا په پاکستان کې امریکایانو ته په یوه ایمیل کې ویل شوي دي چې د حنیف راجپوت د خوړو د کمپنۍ له موادو استفاده ونه کړي. سفارت د پاکستان د یو امنیتي چارواکي په وینا څرګنده کړې ده چې د خوړو دغه شرکت د هغو کسانو دی چې د نیویارک په ټایمز چوک کې د موټر بم په ناکامه پیښه کې له تورونو کسانو سره اړیکې لري. د هند په جنوب کې د وی الوتکه د سقوط په نتیجه کې د مرجوب له احتمال کې دغه خبر مو وست تر لاسه کړ. په دې الوتکه کې یو سل شپېته تنه سپاره وو چې د کښېناستو په وخت کې سقوط کړی. د هند یو خبري اژانس وایي الوتکې چې له دوبۍ څخه حرکت کړی وو غوښتل په منګلور ښار کې کښېني. په ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې له غورځېدلې الوتکې لوګي پورته کېږي او ژغورونکي کوشش کوي له الوتکې څخه کسان وباسي. د اروپای ټولنې د بهرني تګلارې مشر خبرداری ورکړ چې د یکشنبې په ورځ د قفقاز په ناګورنو قرباغ متنازع فيه سیمه کې پارلماني انتخابات قانوني نه دي. کارچن اشتن په یو بیان کې پرون وویل چې له دې انتخاباتو سره به د ناګورنو قرباغ لانجه هواره نه شي. میرمن اشتن پر ټولو ډلو شخ وکړ چې د دې لانجې د هواري لپاره دي د سولې لاره خپله کړي. ارمنی بیلتون غوښتونکو ناګورنو قرباغ د نوي میلادي لسیزې په لومړیو کې وروسته له جګړو چې نږدې دېرش زره کسان پکې ووژل شول له آذربایجانه ونیو. ارمنستان او آذربایجان نږدې لس کاله مخکې یو تړون لاسلیک کړ چې په سیمه کې لانجه پای ته ورسوي، خو ناګورنو قرباغ لا هم متنازع فيه سیمه د دغو دوو هیوادو ترمنځ پاتې ده. د جرمني ولسی جرګې په ایروزون هیوادونو کې د ایرو د ساتنې لپاره د ژغورنې د مرستې له وړاندې سره موافقه وکړه. له درې سوه نولس رایو څخه درې اویاو موافقه وکړه او یو سل او پنځه نوي استازیو مستنکفې رایې ورکړې. دوې اونۍ مخکې اروپایي ټولنې او نړیوال صندوق ومنله چې د ایرو د چلند د سیمې د هیوادونو د ساتنې لپاره اووه سوه پنځوس میلیارده ایرو ځانګړې کړي. د دغو پیسو یو سل او پنځوس میلیارده د جرمني برخه وه چې د دغه هیواد ولسي جرګې ورسره سلا وکړه او ټاکل شوې ده چې نن ناوخته به د دغه هیواد مشرانو جرګه دا پریکړه تصویب کړي. د ازادي راډیو خبری مجله اوري او اوس هم نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو. جانقه علي کوزي کتنه ورته کوي.
لاس انجلس ټایمز وسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې په مهمو مرکزونو او ځایونو باندې د طالبانو د حملو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي طالبانو د کابل په دارالامان کې د بهرنیو ځواکونو په یو کاروان باندې په ځان وژونکو حملې سره چې د پنځو امریکایي او یو کانډایي عسکر په شمول یې اتلس کسان ووژل او دغه راز د باګرام په هوایي اډې باندې حملې کې له یوې خوا خپل زور وښود او له بلې خوا یې خلکو ته دا پیغام ورساوه چې افغان حکومت او بهرني ځواکونه د دوی د حملو مخه نشي نیولی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې ائتلافي ځواکونه په کندهار کې سترو تصفیوي عملیاتو ته تیاری نیسي د طالبانو دا ډول حملې ممکن د عامو خلکو په اذهانو او د عسکرو په روحیاتو اغیز وکړي. لاس انجلس ټایمز د امریکایي پوځیانو له خولې لیکي طالبان په دې ډول حملو سره غواړي د خطر زنګ ووهي او وضع پیچلې کړي. د دې حملو یو هدف دا ده چې د کندهار د عملیاتو په درشل کې په خلکو کې بیره ایجاد کړي تر څو هغوی د دې عملیاتو ملاتړ ونه کړي او د دې عملیاتو له پیل مخکې یو ډول زړه نازړه حالت رامنځته کړي. خو ورځپاڼې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو دا خبرې هم راخستې چې وایي د کندهار د عملیاتو لپاره تیاری سم پر مخ روان دی او له پروګرام سره سم دا عملیات به یوازې پوځي حملې نه وي بلکې سیاسي او ملکي اقدامات به هم ورسره وي او ځایي خلک به له نتیجو څخه راضي وي. اکانومس مجلې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو لخوا د شپې په تیاره کې د عملیاتو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي چې دا ډول عملیات د خلکو احساسات راپاروي. اکانومست د ننګرهار ولایت د سرو رود ولسوالۍ پیښې ته اشاره کړې او لیکي په دې پیښې کې د افغانستان د ولسي جرګې د یوې غړې د کورنۍ یو کس وژل شو او ورپسې خلک لارو او کوڅو ته راووتل. اکانومست مجله لیکي یوازې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې له وجې خلک په غوسه نه دي، بلکې که د مسلې واقعیت ته سړی ځیر شي نو د خلکو قهر او غوسه په ځای ده. مجله وړاندې لیکي تصور وکړئ چې تاسې په نیمې شپې کې د خپلې کورنۍ له غړو سره په خواږه خوب بیده یاست چې یو دم د کور دروازه مو د بهرنیو عسکرو لخوا په لغتو ووهله شي، د کور ښځې او ماشومان په بیرې او دهشت کې له خوبه راویښ شي او وګوري چې مخ ته یې تر غاښو پورې په وسلو سنبال کسان ولاړ دي. که په داسې یو حالت کې مرګ ژوبله هم ونه شي، بیا هم له بهرنیو عسکرو سره د کورنۍ د غړو دښمني او بدبیني پیل کیږي. تلفات خو یې لا پرېږده. اکانومست مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکرسل غواړي دا حالت بدل کړي او د امکان تر حده د ملکي خلکو مرګ ژوبله او د خلکو کورونو ته داخلېدل بند کړي. د مجلې په باور که چیرې جنرال مکرسل په دې کار کې بریالی شي نو زیات شمېر افغانان به د بهرنیو ځواکونو په وړاندې دښمني ونه کړي او د امریکایي ځواکونو قومندان دا مسله ښه درک کړې ده.